داده چې د زکاونکو څخه یو سنفي ارزونه وکړي چې ول شوې درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وای زدکونکو به د لیندې یا قوس میاشتې تر روستې نیټه خوانځي او تزي او لژمنې رخصتې ورسته به د کب یهود میاشتې خوانځي بیا پیلېږي چې د خبرګولی یا جوزا میاشتې به کلنۍ ازموینه اخیستل کیږي. اغلی نصحت زیاتوي د دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي درسي ساعتونه یا تیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زدکونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي اتیا دقیقې دي د بعد تعلیمي کال لمرنه ورسیدی خامه خبر داستون زی پزینو برخو پزیمو شوانزیو که موجود بیخو انشالله به دا مشکل حل کشیم. پتیر کال که مجدو ولس ملیون جلد کتابونه در لودل چه چاپ شوه و زکاون گوته هم رسیده لیدی پا اس محال که هم مش اوادیش ملیون جلد کتابونه لرو چه چاپ پروسه کدی انشالله به دا کتابونه هم چاپ کشی و مش تعهد لرو چه زکاون گوته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وای هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیر شي. خو له رخصتي ورسره مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځتللی تړون بیرته ورغول شي.
په خوونو روزنو کې دغه مسالې ته د زده کړې هیره ویل کیږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نور هیوادونو کې سوي خصوصا غربي هیوادونو کې هغه دا ښیي چې هلته هم زده کوونکي ډیر شاته تللي او ډیر څه یې هیر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس ښه دا ده که ښوونکي دي که والدین دي دوی پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکي له یو تونز سره اوس مخامخ دی لوي نګونې سره او د نه واز دا چې هېره راغلي ده بیا له خصوی هم دی له زده کړ سره. نو تر ډیره ځایه هغه څه چې دی په مخ کې کال کې ویلي هغه ور په یاد کړي او له ښوونې او روزنې سره دوی ته بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس له منځه تللی دی د دې او د کتاب ترمنځ دا بیرته راژوندی کړي.
عبدالحمید حسن وایي دا کرونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي خو زده کوونکي باید ډیره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خدا در چې دې زلمات نسی او کوشش وکړي په خپل درسونو کې په ځانګړې توګه روان کال لپاره او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکړي ځکه په ښوونځي کې دې ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډیر منظم نه دي. نو اوس دې ته پکار ده چې په خپل وهڅي کې کوشش وکړي او په کور کې کې لوستي څوک هغه ته په خپل ورسې ورسره کینی او څه غزده کړي که کورسونه وي د دې شاوخوا که په کلی کې څوک وي چې تر دې مخکې وي او مزامین یې زده وي په هر مضمون کې که دې ستونزه ولري هغه سره کینی او څه غزده کړي. نو دا ډېره ضرور ده چې په خپل ډېر کوشش وکړي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بیسواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا له وجې اوږدې رخصتي په ښوونیز بهیر څه تاثیر کړی او د ښوونځیو اوږده رخصتي څنګه باید جبران شي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عماد صاحب، تل په ژمي کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي یو څه اوږده شوه، د خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغه څه تاثیرات لري؟
زه مخکې د دې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دور کړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاشتو کې په مخکې کلو کې احساس ورکړی وای بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کاوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه و ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه سوی او دا تو پامول د زده کړې وایې په معلم کې ده کنده احساس وکړ چې نه زده کړې واز له معلم سره نه ده زده کړې له موهیت نه ده زده کړې له فلار نه ده زده کړې له فامیل نه ده زده کړې له نور منابع او د تلویزیون نه ده بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کیږي اوس نو شاګرد تنها په فزیکی لحاظ نه پر رواني لحاظ متاثر شوی ده له مکتب سره علاقه تقریبا قطع شوی خو نه ده قطع کېدو په حال کې ده
کورسونه رخصت او ښوونځي په هنتونونه جمعتونه یعنی دا ستای نه و چې دوی درس ویلای وای او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوی اوس یې استادان وای چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلې سره لدې چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري په خواني ډیر څه هیر دي نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولای شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي
په یوه چې دغه ستونزو په حال کې څو خواوې دخلي دي دولت اداره د مکتب فامیل او خپل معلم شاګرد دا پنځه برخې ټولې په دې حساب کې دخلي دي خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څنګه ستې کولای او نه کې نه ما په خپل باندې خبره کوي فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډیر کومک وکړي ولی ستا بیا هم کېدای شي ډیره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډیره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید نو پښتنه ته ځواب ورکړي اول زه دا درس ولی ورکوم په دې درس کې زما هدف څه دی دا هدف مې ولې ټاکلای دی د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم ان دا ور سلوک باید وغواړي چې شاګرد علاقه وړي آیا شاګرد په ویرو زده کوي شاګرد په لیکلو زده کوي شاګرد په کولو زده کوي نو په خپل هدف کې دغه سلوک ته ځای ورکړي شاګرد علاقه ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد په کومه طریقه زده کولای شي
خپل زده کوونکي څو کې د لپاره چې دوی درس په خړه ولو وایي
اصلا د دې ټولو خبرې چې ما وکړې یا به تکه دا په پښتنو کې نغښتې دي پښتنو کې معلمې که شاګرد باید ځان سوړ نه وکي زه ست دي پاره راځم زما دنده څه ده چې ما په ژوند کې دا څه رول لري زه باید کوم چې ته ورسېږم اوس چیرې يم سبا باید چیرې ورسېږم د ځان پښتنې کول ضروری کار ده ټول ځان پښتنې شاګرد ونه کې او فامیل دې ته وادار نشي داسونه شاید نه شي
خو په تعلیمي کال نه میشتي وو خو اوس کې د شپږ میاشتې تر دې هم کم شي هغه وخت به هم ډیر وخت درسونه پاتې وو څنګه کې دیش دغه ډیر درس په دغه کم موده کې زده کوونکو ته وویل شي
کله ډیر درس دی نوی درس او راتلونکي درس من کې ارتباط پیدا شي په ډیر کم وخت کې ډیر درس ولې شي او زده کولای شي ځکه دلته شاګرد مجبور کیږي چې ډیر درس مو ګوري نوی درس آمادګي پیدا کی ارتباط هم پیدا کی په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو څل شپارس ورځې ده ال دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو څل اتیار ورځې هم زیاتې دي نو په اوسه اتیار ورځې کې موږ نس وره سوالای په اوسه شپارس کې فقط سترګې په پټو ما خبره سم وکړه د اول د نیو درس او زړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده یو دغه مسله ده دومره مسله دا غلا دا سی سات شاګرد ته ورکی چې شاګرد له شاګرد به یو تکړه وکړي په دې معنی چې ګروپي کارو کې کوي ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنه ول اته یو ورځ هم دا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي یو ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي که شاګرد له شاګرد د ذکر وکړي په دې صورت کې ان شاء الله چې په کوم وخت کې ډیر درس ورکړي
درنو وريدونکو دا واد دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی ځای مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولای وو خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو د هلمند اوسنۍ امنیتي وضعیت څه ډول دی د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې والي صاحب د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی
مننه تاسو ستاسو د خو رادیو ازادي ټول او اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم نیو او د مذاکرات سره سم د شروع کېدو یو تصمیم ونیو چې خپل اکمالاتو کې هم د صلح مذاکرات هلته هم اکمالاتو کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعدې په پښتون چې چادرې جملې نه داسې عمر ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایاتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو څه ناڅه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو اوس فعلا دپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلوده تیر په سیر ناکام او مختورن شو او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قومندانان هم پکې له منځه لاړ. نو د همدې په خاطر سره دوی شکست وخوړه. او فعلا دپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیې په حالت کې ده، تر څو هغه بعضې پوستې چې تغیر شوي دي هغې د ځای په ځای کولو او د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي، خپل تصفیوي عملیاتونه یې شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم را مطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوي؟
موږ خپل تر حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړل. شروع کړو، خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دوی د خبرو. او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل. او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کچې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ دغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
د ساسل خبر یو چې د وسلوالو پلیکو کې بهرنی ادباو یا بهرنی وسلوال هم کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرنی وسلوال.
نو دا خو واضح خبره ده، د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډلې هم شته چې تاسو ته معلوم وو چې د دې مرکز د آسیا عمر هم دلته وو او سم هم دلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې یو جرمني القاعده ډله غړی ونیول شو، همداسې نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو او یا مهم لرلودل، بیا هم شاید یو نیوکه دغل تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدام ونکه؟ آیا دلته کابل لخوا نه امر ونه شو چې اقدام ونکه کنه ستاسو لخوا نه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمنګ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګه دوربرز او دوربین ډیر اصلي دوربینونه او د دوربرز راکټونه لږ زره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړ. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخلو خارج کې اوس خلکو خښي او تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلې دي درې سو شاوخوا دي.
هغه سیمه چې پری خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درې صدې ویل کیږي چې یو شمیر کسان چې واسطه یې درلوده د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې الته موظف شوی او وظیفې درلودي بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمه پری خودل دي. دا تر کومه حد درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خوام کړی او وسم کړی دی هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریخي دی هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانين موجود دي، هغه په خاطر هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پرې خودل شوی
نو سپورې خو لا دقیق نه دی، خو موږ حیاتان ټاکلي چې د هرې پوستې پکله د دقیق معلوماتونو راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډیر کم دی چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم، د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوی یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصولا ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې،
کمبوتات لري. اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي وو چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په حدود 2000 شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړی وو او حمله وکړه په ولسوالیو، بل اخر غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی، خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوی دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دښمن بیا یو نقطه دو نقطه درېسلور نقطه په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره بارا کم نه و برابر و په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منځ ته لخکرګاه ته راشي؟
لخکرګاه ته خو ان شاء الله نه راغلی، موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګه د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې. خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسو له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته، خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک بے کوره کړه. چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی، نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بے کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک تخ نفرت لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې ماینونه خښکه شو، عام ولس په ماینو والو ځو. درېمې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه، چې تاسو اکسونه ګوره چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پوهېږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي. طبعا دغه تاوان دولت ته ځکه رسېږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي.
صحیح. ولی صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې بي برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې دغه جملې نه عمرې صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانې په خلکو په اختیار کې ورکړه، همدې نور مشران دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړه، خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه وو چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلودلو، او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمری، تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمری، لاخوں میں قتل کد خدای بولم توبه میدا زد کد خدای بولم توبه میدا زد کد خدای بولم توبه میدا زین قصه ستا جا بنیا دم ند لاخم قتل در تسم دی لاخم قتل در تسم دی چماوی نیک مسکا کری کلی چماوی نیک مسکا کری کلی چماوی نیک مسکا کری زبلے